السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. اوري چې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په موټر بم حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او د درویو ترکی پوځیانو په شمول یوولس تنه ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلي دي. پیل له خبرونو کېږي له ناجیې ساپۍ نه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د کابل په نننۍ موټر بم حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او یوولس نور ټپیان دي. ټاکل شوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسلې راتلونکې میاشت یوه څلور اړخیزه غونډه وشي او عراقي چارواکي په رمادي ښار کې د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر ختیځ سنډې ته څیرمه په نننۍ موټر بم حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او یوولس نور ټپیان دي. د دغه هوایی ډګر د سرحدي پولیسو قمندان حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې د حملې هدف د ترکی اتباعو موټر و چې درې تنه ترکان پکې ټپیان شوي دي.
دوه نفر از مونږ ملکی ورونه په هغه وخت کې شهیدان شول او تقریبا د اتو په شاوخوا کې زخمی او درې نفر هم مونږ غلرلو. د ترکانو ورونو زخمیان درلودل.
د کابل امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی بیا ویلی چې په حمله کې یو کس وژل شوی او دیالس نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغې حملې مسؤلیت منلی. د روان کال د اسد میاشتې په نولسمه نیټه د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې په بهرنیو ځواکونو انتحاري حمله شوې وه چې مرګ ژوبلی هم درلوده. لبلی خو د هلمند امنیتي چارواکي وای چې د دغه ولایت پر امنی قومندانۍ د یوې انتحاري حمله مخنیولې. د دغه ولایت د امنی قومندانۍ مطبوعاتي مسول شاه محمود آشنا ازادي رادیو ته وویل چې یو انتحاري حمله کوونکی غوښتل چې د ګریش کولسوالۍ امنی قومندانۍ ته نوځي چې هدف ته لرسیدو مخکې وژل شو. نوموړي وویل چې د دغه انتحاري حمله هدف د ګریش کولسوالۍ امنی قومندانۍ و. نوموړي وویل چې د دغه انتحاري شخص پاره لو په خو ورته معلومات رسیدلی وو. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسی چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې الکساندر منتسکی پرون له حمید له حکمت خلیل کرزی سره په کتنه کې ویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونې ناسم نقل او تعبیر شوې دي. په اعلامیه کې د خغلی منتسکی په حواله راغلي چې ویلي دي په حقیقت کې هدف دا و چې یوازې د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د روسیې لیوالتیا ویل وسلوالو طالبانو سره ورته والی لري او د طالبانو له ډلې سره د روسیې د تماس هدف یوازې له افغان دولت سره د وسلوالو طالبانو مخالف فته د سیاسي حل لري مندل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف په روسیو کې انټرفاکس خبري اژانس ته تایید کړی چې مسکو د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسلې راتلونکې میاشت افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه وشي. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د دې غونډې په درشل کې د پاکستان له لوی درستیز راحیل شریف سره د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په کتنه کې د موافقه وشوه. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د عبدالله عبدالله او د پاکستان د لوی درستیز په کتنه کې پر ارخیزو مسایلو او د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې وشوې او دواړو لورو موافقه وکړه چې د تروریستي ډلو پر ضد به مبارزه پراخوي. د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف پرون کابل ته سفر کړی و.
آزادی
عراقي چارواکي په رمادي خار کې چې د داعش ډلې مهم سنگر بلل کېده د پوز لخوا د یو شمیر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. ریوټرز خبري اژانس په رمادي کې د ډیره وسلوالو ځواکونو د ویان سبا النوماني له قوله راپور ورکوي چې د پوز راتلونکي اقدامات به د رمادي خار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. د عراق د پوز ویان ویلي چې په رمادي کې نیول شویو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هغه څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې د داعش لخوا د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي شړل شي. ویل کېږي چې د عراق پوز له همدې وجې په رمادي کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نو اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ونمانځل شوه. عراقي ځواکونه نږدې یوه اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ایتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په هدف د پوځي عملیاتو لپاره دې ښار ته ننوتل. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رمادي ښار په مې میاشت کې نیولی و. د اوکراین پوز پرون ویل چې له لنډمهاله اوربند سره سره یو سرتیری او یوه زړه ښځه د دولتي ځواکونو او رسپلو بیلتون غوښتونکو تر منځ په جګړه کې وژل شوي دي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ویل چې د دوی پر سرونکو په همدې ورځ د اوکراین د دولت تر ولکې لاندې بندري ښار ماریوپول ته نږدې ډزې شوي دي. د اوکراین د پوز ویان الکساندر موتوزیانیک خبریالانو ته وویل چې بیلتون غوښتونکو د اوکراین پر دولتي ځواکونو د سپکو وسلو لاسي بمونو ماشین ګنو او ټانک په مرسته حمله وکړه، او دا جګړه د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمې دونیسک د شمال په 55 کیلومتره کې پر یوې سیمې متمرکزه وکړه. متوزیانی کول چې روس پلو بیلتون غوښتونکو پام کې لرل چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان سرون کې په نخښه کړی
کنټرولونه روسیې ولادو یو نایمنسی سپروبولی
مهاجرانو چې روسیې چارواکي کنټرولول هڅه کوله چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو موټر تعقیب اور باندې توغندی وولي. د غشوم او پرونکو اقدام کې دای شوي چې د نړیوالو ترونکو د مرګ سبب شي او بیا ملامتي د اوکران پر غاړه واچول شي. د اوکران سرتیرو په مناسب وخت کې د غوسارونکو ته خبرداري ورکړ او دغه پرونکو پلانې شاند کړی.
تکیم چینوم پرووکاسیا بلا زیروانا
دوړه غړي یو او بل له هغه لنډمحل اور باندې په سرغړونی تورنوي چې د کریسمس او نوی کال په مناسبت الله تیرې چهارشنبه نافذ شوی. د سوریې یو ژورنالیست او سیاسي فعال چې په دې ورستیو کې د داعش ډلې پر ضد یو مستند فلم جوړ کړی و پرون په ترکیه کې په ډزو وژل شو. هغې موسسې چې د فلم جوړونکي پکې کار کاوه پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل ناجی جرف د سوریې سرحد ته نږدې په غازیان چپ سیمه کې د یوې بې غږه تومانچې په وسیله وژل شو. د فلم جوړولو د دې موسسې نوم دی رقاب کراره حلالیږي. جرف د روسیو کې په یو مستند فلم کې د داعش افراطی ډلې د وسلوالو د هغو بیرحمۍ او پاړه حقایق خودلی و چې د سوریې پر شمالي حلب خار د ولکې پر مهال تر سره کړی و. نوموړي د انتحاد میاشتنی خبرونې چې په سوریه کې خبريږي مسول مدیر هم پاتې شوی و. فرانس پرس خبری اژانس د جرف د ملګری لقوله لیکل چې په پام کې و نوموړي ته په فرانسه کې سیاسي پناه ورکړي و او ویزه هم ترلاسه کړي و او ټاکل شوی و چې پروانه اونۍ کې خپل کورنۍ سره یو ځای پاریس ته ولاړ شي. دا لومړی ځل نه دی چې د داعش ډلې مخالف سوریایان په ترکیه کې وژل کیږي. د افراطي ډلې په 13 اکتوبر میاشت کې په سان لیفورا ښار کې د داعش ډلې ضد یو مخکښ فعال او د هغه د ملګري د وژل کېدو مسؤلیت منلی و. او د اسرائیل د کابینې غړیو پرون یو سند تصویب کړ چې له مخې پر هغو غیر انتفاعي سازمانونو چې له بهر تمویلیږي محدودیتونه لګول کیږي. منتقدان وایي چې د دې اقدام هدف د فلسطینیانو پر پلوي سازمانونو د محدودیتونو لګول دي. دا سند چې طرحې د اسرائیل د عدلي وزیر لخوا وړاندې شوی او پرون د وزیرانو کمیټې تصویب کړ له غیر حکومتي ټولنو غواړي چې په خپل هر راپور کې د خپلو عوایدو سرچینه وښيي او کې د عوایدو لنیمایي زیاته برخه له بهر راځي نو د سرچینې پاړې په پارلمان کې بحث وشي. دا وتر دي د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي رادیو دا په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې نننۍ موټر بم چاودنې تلفات اړولې.
تقریبا دو نفر از مونږ ملکی ورونه شهیدان شول او تقریبا بیا تو په شاوخوا کې زخمی او درې نفر هم مونږ غلرلو د ترکانو ورونو زخمیان درلودل.
راپورونه وایي د روسیې ولسمشر د طالبانو له مشر سره کتلي. د کندهار ګمرک عواید زیات سوي.
څلور میلیارده دوه شپېته میلیونه افغانۍ ترلاسه کړې. د دولت خزانې ته مې تړلې ده چې پنځوس سلنه د خپل سلنې پلان اضافه مقواید ترلاسه کړه.
روغتیا وزارت وایي په سلګونو روږدې کسان د معتادانو د تداوۍ په نوي کمپ کې بستر کوي.
ټول افغانستان کې مونږ 2500 بسترونه لرو. دا ټول د دې خلکو دپاره ده چې دوی تداوي شو او اولویت هغه خلکو ته ورکوو چې هغه کور نه لري، شپې دخوا په سړه هوا د باندې ژوند کوي.
په بل راپور کې اوري چې په بلخ کې د نشایانو شمیر زیات سوی. سپورتي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار د نورو مطالبو تر څنګ په همدې خپرونه کې واورئ. لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واورېدل، په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه موټر بم چاودنه سوې ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. حمله د یوه کوروله ډوله موټر لخوا سوې ده. الیاس سالی د پېښې په ځای کې دی. سالی صاحب، څه دي په دې اړه وروستي جزئیات؟ تاسو په هماغه سیمه کې یا سر څه مو په سترګو لیدلي؟
سلام علیکم، سلام بر شما و سلام بر همه شنوندگان ما. سالی صاحب، ما فعلا از ساحه بر آمدیم و به طرف شفاخانه ها آمدم. در شفاخانه وزیر اکبر خان که ما رفتم، آقای دکتر یارباز حمیدزی مسئول اتاق عاجل شفاخانه وزیر اکبر خان گفتند که 13 زخمی در این شفاخانه انتقال داده شده که یک هموطن ما گفتند که فوت کرده، که این نفر حسین ولد الیاس خان نام داشت که صاحب یک طفل بودن و 25 سال عمر داشت. بعد از او به طرف شفاخانه صحت طفل رفتم، گفتم ایشون که در نزدیکی رویداد یک مدرسه بود که وقت رخصتی از این مدرسه انفجار رخ داد و به تعداد بیش از 20 زخمی به این شفاخانه انتقال داده شده بودند. آقای نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه ساعت طفل گفتند که 18 طفل در این شفاخانه فعلا تحت تداوی قرار دارند. بعضی طفلایی که جراحت سطحی داشتند دوباره به خانه هایشان فرستاده شدند. و در این حال آقای فیروز وزیر صحت عامه نیز در همان جا حضور داشتند و در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هم 13 زخمی به شفاخانه وزیر اکبر خان و 18 زخمی هم اطفال به شفاخانه صحت طفل اونا تصدیق کردند و گفتند که مشکل چیز تمام چیزها جریان داره و با طفلا هر چیز زودتر به مریضا رسیدگی صورت میگیره.
بله، الیاس سالی در پیش د هوایی ډګر دروازه ته نږدې سوی ده. څه وویل چارواکو چې آیا الوتنې ځنډېدلي او که اوس هم پروازونه کیږي له دغه هوایی ډګر څخه؟
از او فعلا جزئیات در دست نیست آقای سالی، اما گفته میشن که پروازها تا یک حد اونا متوقف ساختن به خاطر از اینکه ساحه را تسلیه بسازن و از لحاظ امنیتی دوباره برای تمام شرکت های هوایی اونا اطمینان بتن که اونا بتونن دوباره پروازهای خود به طور نرمال ادامه بدهند.
ډیر مننه د آزادی رادیو خبریال الیاس سالی و په کابل کې چې په هوایی ډګر ته نږدې د نننۍ موټر بم چاودنې په اړه تاسو ته معلومات درکول. دته د روغتیا دته په ځینو روغتونونو کې چارواکو ویلي دي چې په یو روغتون کې 14 کسان بسترې سوي دي، په بل روغتون کې شاوخوا 40 کسان. البته دغه ارقام شیبه په شیبه د بدلیدو وړ دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ختیځې دروازې ته څیرمه په نننۍ موټر بم حمله کې دوه ملکیان وژل سوي او د دریو ترکی پوځیانو په شمول 11 تنه ټپیان سوي دي. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي قومندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته ویلي چې دغه موټر بم حمله نن سهار نږدې د هوایی ډګر ختیځ دروازې ته څیرمه پر ترکی پوځیان سوي چې ممکن د تلفات شمیر نور هم زیات سي. صفی الله ستنګزی له شاغلی حقیر سره مرکه کړې او په سر کې د دې حملې د تازه جزئیاتو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
تقریبا 55 دقیقې چې یو کورولا ډوله موټر چې حاصل هدف د ترکانو یو موټر و چې هغه هم د کایا کمپ یا هغه ایساف دروازې ته په هغه استقامت روان و، هغه د عملی لاندې راوستلو چې د هغې په ترڅ کې تقریبا دو نفر از مونږ ملکی ورونه په هماغه وخت کې شهیدان شول او تقریبا د اتو په شاوخوا کې زخمی او درې نفره هم مونږ هغه لرلو د ترکانو ورونو زخمیان درلودل.
یعنی
زخمیان
بله یعنی جمن اته افغانان ټپین شوی دی درې دوه هم پکې وژل شوی او درې ترکی پوزیان ټپین شوی دی کڅنګ
بالکل او تعداد د زخمیانو ممکن نور هم لوړ لاړ شي ځکه چې اکثره خودغه نقطه ملکی سیمه ده اول ته د شیشو او د خپل تعمیراتي غد غنم تخریبات ډیرو چې هغه هم شاید په کورو کې زمونږ ماشومان او زنانه او هغه زخمی هم شوی وي. په زمن کې دلته یو جماعت موجود و چې د دې جماعت هر سهار تقریبا د دې سیمې خلک هلته د ماشومان د سبق ویلو دپاره راتلل چې په دغې ټایم کې چې انتحار کیږي چې وو 50 دقیقې دي په دغې ټایم کې هغه ملا امام دغه رخصت کړی دي چې د رخصت ټایم وو او د رخصت پر راوتلو کې مخامخ د دروازې د جماعت ته هم د انتحار اجرا کیږي.
جنرال صاحب محترم ټپیان په بشپړ توګه باندې رختون تولل شوی که څنګه ستاسو په باور؟
زمان اندو یم د خپل هیوادوال نه چې حتی امبولانس ته هم وخت ورنه که اگر چې امبولانسونه هم را ورسېدل ولی خلکو ډیر تلاش وکړو په خپل شخصي موټرو کې ډیر په سرعت هر یو زخمی انتقالولو نو واقعا هم په اثر د وخت مختلفو شفاخانو ته دا زخمیان انتقال شول.
بله مننه جناب صاحب. د ساحې د اوسنی وضعیت په اړه راته وایي چې اوس په ساحه کې پولیس شته کنټرول لري که څنګه؟
علاقه څنګه شته پته ده د کابل ګرنیزیون هغه خاص ټیم چې مجموعاً ټول ارګانونه امنیتي سکتور د دغه ټیم غړي دي ټول ساحې ته رسیدلي دي او ساحه مطلقاً د کنټرول لاندې ده.
په کابل کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي قومندان جنرال حق نواز حقیر و چې هوایي ډګر ته نږدې د نننۍ موټر بم چاودنې په اړه تاسو ته معلومات درکول. ځینې چارواکي وایي چې په دې موټر بم چاودنې کې دوه ملکیان وژل شوي او د دریو ترکی پوځیانو په شمول یولس تنه نور ټپیان شوي دي. خو د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي رسنیو ته ویلي چې په دې حمله کې یو تن وژل شوی او دیارلس نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو په ډله کې درې تنه ښځې هم شامل دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حمله مسولیت منلې ده.
جنگ د ولکې
د سولې او ملي یووالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو تازه راپور وایي چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر خلاف هوایي بمباري سوي ده. له جلال آباد شاه محمود شینواري را سره په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، دغه بمباري کله سوي ده او چا کړې ده؟
دغه هوایي بریدونه افغان ملي پوځ هوایي ځواک لخوا نه تیره شپه او سهار وختي د چین ولسوالۍ ادرسېلو بندر او پیسو په چین کې شوی ده. د چین ولسوالۍ د غالب مجاهد چې په دغه بریدونو کې د داعش ډلې یوه د شکل منځ تللې ده او دارنګه د هغوی پنځه تنه وسلوال غړي چې دي هغه له منځه تللي دي.
او په دغو حملو کې ملکیانو ته هم څه زیان رسېدلی دی؟ بله، مل په دې حمله کې ملکیانو ته هم څه زیان رسېدلی دی په دغو هوایي حملو کې؟
نه، ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی، خو په دغه سیمو کې چې داعش وسلوال دی لپاره ده له هغې ځای څخه خو ملکي خلک راکړل شوي دي او که وینې یو نیم کورو پاتې نو ټول داعش وسلوال دي او همدارنګه هغوی سره راغلي فامیلونه اچول شوي دي نو عام خلک هلته ډېر رسېدل نه دي.
ومردل چې افغان ملي اردو تیر شپه او نن سهار د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر خلاف هوایي بریدونه کړي چې چارواکي وایي تر اوسه په دغو بریدونو کې د داعش ډلې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي او په دغو حملو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلي دي. د راپورونو له مخې ولسمشر پوتین په تاجکستان کې د طالبانو له مشر سره کتلي او له داعش ډلې سره د ګډې مبارزې پر لارو چارو یې خبرې ورسره کړې دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د برتانیا چاپ سنډي ټایمز خبرونه د طالبانو د یو جګپړي مقام له قوله راپور ورکوي چې وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره په پټه وکتل. راپور د دې مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاتوي چې په دې کتنه کې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په اړه خبرې وشوې. روسیې له دې مخکې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو د نفوذ په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو جګپړي مقام سنډي ټایمز ته ویلي چې روسیې په هلمند ولایت کې د طالبانو په لاس د څو مهمو ولسوالیو له سقوط مخکې دې ډلې ته د وسلو او مالي ملاتړ ډاډ ورکړی و. په همدې حال کې د افغانستان د استخباراتو یو مقام د طالب مشرانو او روسي چارواکو ترمنځ د کتنې راپورونه تاییدوي. د مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي د کشفي معلوماتو په حواله ازادۍ راډیو ته وویل د کوټې د شورا یو غړي چې په غالب ګمان ملا اختر محمد منصور به وي د روسیې له یو مهم چارواکي سره کتلي. خو دا مقام زیاتوي دوی ته څرګندنه ده چې دا روس مقام به دقیقا څوک و. طالبانو او کرملن دواړو د پوتین او ملا اختر محمد منصور د کتنې اداره کړي. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې دا ډله د سیمې له بیلابیلو هیوادونو سره تماسونه لري خو د داعش پر ضد یې له هیڅ چا مرسته نه ده غوښتې. د طالبانو بیان زیاتوي چې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د چا مرستې ته اړتیا نه لري او له هیڅ چا سره یې د دې موضوع په اړه خبرې نه دي کړي. په کابل کې د روسیې سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي موین سره په کتنه کې تایید کړ چې روسیا د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د همغږۍ لپاره له طالبانو سره اړیکو ته لیوالتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې الکساندر منتیتسکي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې حکمت خلیل کرزي د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه توضیحات ترې وغوښتل. بیان د منتیتسکي له قوله لیکي چې روسیې د افغانستان جګړې ته د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په مقصد له طالبانو سره تماسونه نیولي، خو د کرملن یو ویاند سنډي ټایمز ته ویلي چې دا خبرې بې بنسټه دي. د سنډي ټایمز راپور زیاتوي چې منصور او پوتین په سپتمبر میاشت کې د تاجکستان په یو پوځي اډه کې سره وکتل. د رسنیو راپورونه تاییدوي چې پوتین په سپتمبر میاشت کې په دوشنبه ښار کې و.
په راپور کې مو واوریدل چې د بریتانیا چاپ سنډي ټایمز خبرونه راپور ورکړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره په تاجکستان کې په پټه کتلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د جلسې ویډیو مرستیال مشر ملا عبدالمنان یزي ازادي راډیو ته ویلي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د دوی سیالې ډلې یوازې له روسیې سره نه بلکې د هغو هیوادونو له مشرانو سره هم کتلی چې د افغانانو د ځورېدو سبب شوي او دې ډلې له دغو هیوادونو په میلیونونو ډالره ترلاسه کړي دي. په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي ماسکو د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکاري لپاره له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي و چې د داعش ډلې خلاف جنگ کې د روسیې او طالبانو ګټې سره ورته دي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې له طالبانو سره دغه ډول ارتباطات دوی ته د منلو وړ نه دي. وسلوالو طالبانو له روسي چارواکو سره د خپلې ډلې د مشرانو کتنې رد کړي او د اوازي بللې دي. روسي چارواکو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په دې ورستوي کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر حضور اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اسد الله لودین د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د طالبانو او مسکو ترمنځ اړیکو او په ننګرهار کې د پاتون کوونکو لخوا د څو داعش وسلوالو د سرپرې کولو موضوع ته ځانګړي کړی دي. چراغ نه دولتي رسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې والي مولا اختر محمد منصور د پوتین مرسته رات کړه. په مطلب کې راغلي چې د کابل لپاره د پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې ورسېو کې تایید کړی دی چې مسکو له طالبانو سره د داعش د ځپلو په هدف اړیکې نیولې ده. د مطلب لیکوال ویلي طالبانو له مسکو سره اړیکې لرل رد کړي، خو د لیکوال په باور دا ستونزمنه ده چې د طالبانو ویان د ټول طالب ډلو استازیتوب وکړي، ځکه چې طالبان د ملا عمر لمړي نیورسته په څو ډلو ویشل شوي دي. د ورسپانې په باور د طالبانو لخوا د دغه موضوع ردېدل سیاسي بڼه لري او که چیرې دوی له مسکو سره اړیکه تایید کړي د خلکو ترمنځ به یې باور نور هم کم شي. جامعه باز ورسپانې بیا په ننګرهار کې د پاڅون کوونکو لخوا د داعش وسلوالو د سر پرې کولو موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پاڅون کوونکو د داعش وسلوالو پرې کړي سرونه د سړک پر غاړه نندارې ته ایښي وو. په مطلب کې راغلی چې له دې دوه ورځې وړاندې داعش وسلوالو یو شمېر پاڅون کوونکي وژلي وو او بیا یې سرونه له تنو ترې بیل کړي وو. انصار ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره لیکلي چې د ننګرهار په اچین او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د داعش او پاڅون کوونکو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. په مطلب کې راغلی چې په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي ظاهر قدیر له خپلو ملاتړو غوښتي چې د داعش په وړاندې ودرېږي او دغه پاڅون له تیرو څه باندې دوه میاشتو را په دې خوا پیل شوی دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د داعش له جنګیالیو څخه سر پرې کول د ظاهر قدیر جنګي جنایت دی. په سرمقاله کې راغلي چې د پاڅون کوونکو دې عمل وښوده چې د جګړې اصولو ته ژمن نه دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې داعش د ټول افغانستان دښمن دی خو د دوی په وړاندې مبارزه باید د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې وشي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څېړنې نوي کمیسیون ډاډ ورکړ چې هر ډول مستند قانوني شکایتونه به څېړي. دغه کمیسیون پرون اعلان شو. د دې کمیسیون غړو ویل په دې وروستیو کې یو شمېر مطبوعاتي سرغړونې او شکایتونه څېړلي، مربوط ارګانونو ته سپارلي او په دې برخه کې به خپلې قانوني هڅې جاري ساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څېړلو کمیسیون وایي چې د رسنیو په برخه کې به د خبریالانو او نشراتي ارګانونو هر ډول قانوني او مستند شکایتونو ته پر وخت رسیدګي وکړي. د دې کمیسیون غړو د یک شنبه په ورځ په کابل کې د کمیسیون په لومړۍ 15 ورځنۍ نوبتي غونډه کې ډاډ ورکړ چې رسنیز سرغړونې او شکایتونه به د هیواد د نافذو قوانینو په اساس وسیړي او په اړه به قانوني چلند وکړي. د افغانستان د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د سیړلو د کمیسیون مرستیال ضیا بومیا وویل
در طول مقدار وقت کمیسیون ایجاد شد 19 موردی که
په دې موده کې چې کمیسیون جوړ شوی د سرغړونې 19 موردی سیړل شوی. کوم چې جرمی وو هغه یې عدلي ارګانون ته سپارلی او کومې وړې سرغړونې چې سهون شوی توصیه او لازمي لارښوونې ورته شوی او د نه تکرار تاکید پرې شوی دی.
خاغلی بومیا دا هم وویل چې په دې سرغړونو او شکایتونو کې ځینې غیر قانوني تجارتي اعلانونه هم و چې د کمیسیون مربوطه څانګو ته استول شوی دی. د افغانستان د رسنیو د سرغړونې او شکایتونو د سیړلو کمیسیون د روان لمریز کال د عقرب په میاشت کې د رسنیو د عالي شورا لخوا جوړ شوی دی. د دې کمیسیون رئیس د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی، مرستیال ضیا بومیا او محمد وحید غروال، خدابخش محسینی، رحیم جامی، حمیرا ثاقب، وحید الدین ارغون، صدیق الله توحیدی، نوریه اشرف او داود طوفانی غړي دي. یاد کمیسیون په داس حال کې د رسنیزو سرغړونو د مخنیوي ډاډ ورکوي چې د هیواد ځینې خلک د رسنیو له خپرونو شکایت کوي او وایي چې په ځینو کې ملي، ټولنیز، مذهبي او تجارتي ارزښتونه په پام کې نه نیول کیږي. خبریالان او د رسنیو مسؤلین د یاد کمیسیون د کار د پیلېدو هرکلی کوي خو تاکید کوي چې دا کمیسیون پر رسنیو د دولتي او غیر دولتي ارګانونو د اغیز او مداخلو مخه ونیسي. آزاد خبریال حشمت راتفر آزادی رادیو ته وویل
کمیسیون بررسی تخصیص رسانه‌ای اقتدار و ای مسلکی بودند.
رسانه یو د سرغړونو او شکایتونو د څېړل کمیسیون باید د اتوانایي او مسلکیتوب وشي چې ټول دولتي ارګانونو ته تفهیم کړي چې د قانون لمخي د رسنیزو سرغړونو د څېړل لومړی مرجع دغه کمیسیون دی. هله د چې دا کمیسیون پر رسنیو بهرني تاثیرات او فشارونه کم کړي.
افغان خبریالان وایي چې که څه هم حکومت په خاطر دې هم په دې برخه کې ژمنې کړي خو د رسنیو کارکونکو ته اوس هم لازمې اسانتیاوي نه دي برابرې شوي او په ځینو حالاتو کې د دولتي چارواکو د نه همکارۍ له امله له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږي. ځینې خلک وایي یو شمېر رسنۍ افرادو، اشخاصو او ګوندونو پورې تړلې او تر ډېره ځایه د هغوی د ګټو لپاره خپرونې کوي. د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د سیړلو کمیسیون وایي چې دوی به هیڅ ډول مستند شکایت به سیړلو پرې نه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمیولا لوکوزی په خپل پیغام کې لیکلی، افغان چارواکو د پاکستان له لوی درستی سره د سولې او نور مسایلو کې د همکاری په اړه خبرې وکړې. اوریدونکو لیکلي چې نیکه مې سپینږرې سو، ورپسې مړ سو، خو سوله رانغله. بیا د پاکستان د سولې تمه خو بیخي عجیبه ده. له ننګرهار راحت الله سنګزی لیکلي، افغانستان ته د پاکستان د لوی درستی سفر دومره ګټه نه لري، ازمویل سوي بیا ازمویل خطا ده. اتل په خپل پیغام کې هیله کړې چې افغان دولت یې په کلکه له پاکستانه غوښتنه وکړي چې د افغان حکومت او وسلوالو ډلو د استازو ترمنځ د سولې خبرې ممکنې کړي. رفیع الله له هلمند لیکلي، موږ د واکسین لګولو رضاکاران یو، درې میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي راکړل سوي، هیله ده اړوند چارواکي مو آواز واوري. یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی وایي، د نورستان ولایت د کامدېش او برګمتال دغه راز د دواب او منډول ترمنځ غځېدلې لارې خرابې دي. دلته اکثره وخت وسلوال راځي او دولتي مامورین ځوروي. حافظ محمد مسرور مخلص له هلمند لیکلي، د سنګین ولسوالۍ امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی، باید دولت ورته پام وکړي. سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا د څمکنیو او خانیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک کنډو کفر دی، هیله ده دولت یې جوړولو ته پام وکړي.
له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې سپینه اوري.
د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر ختیځې څنډې ته څیرمه په نننۍ موټر بم حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسي چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړ. تمه کیږي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسلې راتلونکي میاشت د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه وشي. عراقي چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده، د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. د سوریې یو ژورنالیست او سیاسي فعال چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد یو مستند فلم جوړ کړی و، پرون په ترکیه کې په ډزو وژل شو. او د اسرائیل د کابینې غړیو یو سند تصویب کړ چې له مخې پر هغو غیر انتفاعي سازمانونو چې له بهره تمبیلیږي محدودیتونه لګول کیږي.
د کندهار د ګمرک رئیس صالح محمد نیکزاد وایي چې د خپل کلنی اواید څخه 50% اضافه اواید ترلاسه کړی دي. د شغل نیکزاد په وینا دوی ته 2,200,000,000 افغانۍ هدف ورکول سوی، خو دوی تر اسمبلی میاشتې پورې دغه هدف بشپړ کړ او په دې توګه یې سږ کال څه باندې 4,200,000,000 افغانۍ راټولې کړې دي. له شغل صالح محمد نیکزاد سره د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی مرکه کړي.
څلور نوې مالي کار وزارت مالیه چې خاصنا 2,200,000,000 افغانۍ ټارګېټ ورکړ شوی و. زموږ وسه کال په دې د کال کې 4,200,000,000 افغانۍ ترلاسه کړې، دولت خزانې ته هم تعویض کړې چې 500,000,000 د خپل کلنی پلان اضافه مقوای ترلاسه کړه.
څه لامل دی چې د کندهار د ګمرک په عوایدو کې لوړوالی راغلی؟
د عواید چې زیاتېږي اجرات پیچر په ګمرک کې د تخلی او تشریع او جنس په تخصیص په توګه باندې تشریع کېدل او مطابق کوجې تعریفې مونږ د تې مرایل کوو. نو په دغه حساب باندې کوم فرار هم نه تلو ځکه د قاچاق لارې اکثره تړل شوي دي. درس خلک مونږ راوړي ګمرک ته تې مرایل کېږي، دغه زیاتې غوښتو کې مثبت تشکیلې جوړوي.
تاسې د قاچاقي لارو خبره وکړه، داسې ویل کېږي چې لا هم ځینې کسان شته چې اموال په قاچاقي لارو راواردوي او پرته له محصوله داخلیږي.
دکاندار ته ښار ته دکاندار د کوم ځای څورته پیوش ندي. مونږ سره قومندان صاحب راسره په امنیت قومندان نهایت همکاري کوي چې هېڅ لاره د فرارې نه ده پریښي. درس تاجران دې تاثیره دي چې څومره مال اوړي ګمرک ته مرایل کوي.
د فساد د مخنیوي او د ګمرک په چارو کې د اصلاحاتو او شفافیت رامنځته کولو په هدف مو څه کړي دي؟
مطلب دا ده چې د ګمرک درس ته چارې سیستم په اساس وړاندې شي او فعلاً په درس اندازه ګمرک کې د فساد کچه بیخي به صفر ته رسېدلې ده. الان د فساد نشه همدغه عاید اضافه تر لاسه شوی دی خزانه دولت تروسی در اثبات امده در چه فساد که موجود نسته. ارائه دیخه خدمات پار دی تاجر او مطابق تعرفه کدوم و تهم راهل و تجزیه دی لابراتوری تشبیت و کیفیت چون هر چه تشبیت که سر در خلال تشبیت پاوید و بندلاری.
د کندهار د ګمرک رئیس صالح محمد نیکزاد و چې ویلې سږ کال یې څه باندې 50% اضافي عواید ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
روختیا وزارت وایي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به په نشتو روژدي شاوخوا زر کسان د درملنې په نوي کمپ کې بستر کړي. د روختیا وزیر دغه څرګندونې د هغه لس ورځني کمپاین په لومړي ورځ وکړي چې د یو شمېر وزارتونو لخوا په ګډه د معتادانو د درملنې په هدف پیل سوی دی. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د جمی را رسیدو او سړې هوا په نشو د روغ د هغو کسانو ژوند سخت کړی چې په سړکونو پارکونو د کابل سیند په شاوخوا او پلونو لاندې شپې ورځې تېروي. د عام روغتیا وزارت وایي د نوی پیل شوي کمپاین تمرکز تر ډیره د همدې ډول معتادینو په درملنې دی او هڅه کیږي چې د معتادینو د درملنې په نوی کمپ فینکس کې په نشو د روغ دو زرو کسانو درملنه وشي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یک شنبه پورز د معتادینو د راټولولو او درملنې د لسرزنی کمپاین د پیل پر مهال ویل
دا زر بستر دلته ده 300 بستر جنگلک کې ده 200 بستر بلغه دشتی برچی کې ده او ټول افغانستان کې موږ 2500 بسترونه لرو. دا ټول د دې خلکو د پاره ده چې دوی تداوی شو او اولویت هغه خلکو ته ورکو چې هغه کور نه لري شپې د خوا په سړه او د باندې ژوند کوي. دوی ته اولویت ده بیا نورو ته ان شاء الله تدریجي ډول توجه کوو.
د معتادینو د راټولولو او درملنې دغه کمپاین د مخدره موادو په وړاندې مبارزې وزارت د عام روغتیا کار او ټولنیزو چارو کورنیو چارو او اقتصاد وزارتونو او یو شمیر نورو ادارو لخوا پیل شوی او د جدي تر 15 نیټه دوام کوي. د فینکس په نوم په نشه یي موادو د روغ دو کسانو د درملنې نوی مرکز په پولی چرخي کې دی او په خواب کې د بهرنیو ځواکونو پوځي اډاوه. دا کمپ د ورستیو کې د ولسمشر اشرف غنی په لارښوونه د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت ته وسپارل شو ترڅو په کې په نشو روغ دي کسان بستر کړي. د عام روغتیا وزارت مسولین وایي چې دوی له بستر سربیره په نشو روغ دي کسان حرفه‌ای زده کړو او سپورتي فعالیتونو ته هم هڅوي. د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي دوی په نشو د روغ دي کسانو درملنه کافي نه بولی او ټینګار کوي چې دغه پدیدې د لمنځوړلو لپاره باید هر اړخیزه هڅه وشي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي شاوخوا 3 میلیونه خلک په نشو روغ دي او په دې ډله کې څه باندې 1 میلیون داسې کسان دي چې لازمې پاملرنې ته اړتیا لري. حکومت له دې وړاندې هم د معتادینو د درملنې ورته هڅه کړي خو معتادینو شکایت کړي چې د دوی د درملنې شپې ورځې کمی وي او له روغتونو له وتلو وروسته ورته حکومت پام نه کوي.
ومردل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به په نشو روژ دي شاوخوا زر کسان د معتادانو د درملنې په نوي کمپ کې بستر کړي. بلخوا په بلخ ولایت کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې ورځ تر بلې په مخدره موادو د روژ د کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په بلخ کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د 2009 میلادي کال را په دې خوا په مخدره موادو د روژ د کسانو شمیر څو برابره زیات شوی دی. تفصیل د مجیب رحمان بزی په راپور کې.
په بلخ کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر عبدالرحیم اوغلی ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې د 2009 کال را په دې خوا تر دمه په مخدره توکو د روغتو کسانو شمیر لسکونه زره لوړ شوی دی. ښاغلی اوغلی ازادي رادیو ته وویل چې په 2009 کال کې د دوی د سروې پر 65 په بلخ کې د معتادینو مجموعي شمیر 80,000 کسانو ته رسیده چې د څه باندې 50 کلونو په تېرېدو سره دا کچه لسګونه زره لوړه شوې ده او دوی د معتادینو د درملنې د مراکزو لا کموالی او یا هم له نشتون سره مخ دي.
دی
وایي تر ډېره فقر، بیچارهګي او همدارنګه د کار نشتون او ګاونډیو هیوادونو ته د هیوادوالو مهاجرت سبب شوی چې دوی په مخدره توکو روږدي شي. د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې درې چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې 5 مرکزونه لري او په مجموعي ډول د بسترونو شمیر 268 ته رسیدي. عبدالرحیم وقلی له دې سره چې په مزار شریف کې د معتادینو د درملنې د 5 مرکزونو لشتون څخه خبر ورکوي، خو وایي چې د 125,000 کسانو د درملنې لپاره د مرکزونه بسنه نه کوي او په مخدره توکو د روغتو کسانو د درملنې په خاطر د یو لوی مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. تابند تداوی په برخه کې کومه کچه چې ما درته یاد کړه، دا چې 240 بستر موجود دي او په شورتي په ولسوالۍ کې هم د ښځو لپاره شل بستر شته. په مجموعي ډول 216 هم 200 په هیڅ وجه د معتادینو لپاره دا بسنه نه کوي او د دوی اړتیاوې نه پوره کوي. په سمنګان، سرپل او جوزجان ولایتونو کې هم د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکي د معتادینو د شمیر له زیاتوالي او د درملنې د مرکزونو له نشتون څخه شکایت کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم د ګډون په اړه باندې چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه اخیستې او یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي درته ریپورت خبرو. همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستيال عزیز الله فضلی سره مرکه درته خبره کړو چې اوس وخت په اماراتو کې د افغانستان د ملي ټیم سره یو ځای هلته سیالي څاري. سرکې رپورټ راځو. په هند کې د جنوبي اسیا د فوټبال پاتلولي سیالیو کې کوربه هند له هرې لارې کار اخلي څو افغان لوبغاړو ته ستونزې پیدا کړي. د فوټبال فدراسیون وایي چې د یادې ستونزې د هواري لپاره خپلې هڅې پیل کړي او که نتیجه یې ورنکړه د اسیا فدراسیون او همداراز فیفا ته به شکایت وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې په هند کې دی او د جنوبي اسیا سیالۍ مخته وړي، د کوربه هیواد لخوا ورته ځینې ستونزې پیدا شوې چې د فوټبال ملي لوبغاړي له امله ځورېږي. د فوټبال د ملي ټیم د روزونکي مرستيال علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي د هستوګنې، تمرین او خوړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او دا ستونزې په لوی لاس د هند لخوا جوړې شوې دي.
مشکلات در ترانسپورټیشن ما وجود داره. مشکلات در
زموږ په ترانسپورټیشن کې ستونزې شته. د تمرین لپاره د ملي ټیم لوبغاړي په میدان کې هم له ستونزو سره مخ دي. دا هغه ستونزې دي چې له امله موږ ناراحته یو او یو اضافي انرژي مصرفوو چې هر ورځ د دې ځای له چارواکو سره لانجې مخته یوسو. ښاغلی لالي وویل چې یاد ستونزو د لوبغاړو پر روحي تاثیر کړی دی او باید د دې ستونزې هواري ته چارواکي ژر لاس پکار شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې تیر ځل له هند نه اترولي ګټلی چې له امله اوس وخت هند له دغه ټیم سره سیالي پیل کړې او هڅه کوي چې په یادو خنډونو او ستونزو سره د افغان ټیم د اتل کېدو مخه ونیسي. لبلې خو د فوټبال فدراسیون وایي چې د یادې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی هند ته لیږلی او تر یوې اندازې دا ستونزه حل شوې. د دغه فدراسیون ویاند سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل که هند دا ستونزې هواري نه کړي نو افغان چارواکي به د فوټبال نړیوال او آسیایي فدراسیونونو ته شکایتونه ولیږي. د وی د افغانستان د فوټبال فدراسیون تصمیم ونیو او دغه فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا آغازاده هند ته ولاړ سو له هندي چارواکو سره دغه سیالیو له ترسره کوونکو سره وګوري. همدارس د چارو ادارې او جمهوري ریاست څخه هم یو پلاوی د هند ترندرم ښار ته تللی سو دغه ستونزې حل کړي. تر یوې اندازې د ستونزې حل شوي که په بشپړه توګه باندې دا ستونزې هواري نشي موږ به د آسیا فدراسیون او همدارس د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا ته هم شکایت ولیږو. هند یو ځل مخکې هم په لوبه کې د افغان ټیم لپاره ستونزې جوړې کړې وې او د یو سنگاپوري ریفري د لاسوهنې له امله د افغانستان ملي ټیم یو لوبه وبایلل چې عمله فیفا ته هم شکایت شوی و. وبکتل شي چې افغانستان تر څومره کولی شي چې د هند په ګربه توپ د جنوبي اسیا د سیالۍ په بریالۍ توګه ترسره کړي. په داسې حال کې چې ستونزې هم ورته جوړې شوې دي. افغان ټیم اوس وخت د جدول په سر کې ځای لري او تر ټولو ټیمونه ښې لوبې کړي دي. په ریپورت کې مو په هند کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبغاړو د ستونزو په اړه معلومات واوریدل. دا چې دا ستونزې به څه وخت هواریږي دا به د فوټبال فدراسیون په راتلونکو خبرونو کې ځواب کړي. خو اوس راځو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړي اوس وخت په لسم مقام کې ځای لري. البته د ټول نړۍ د هیوادونو ترمنځ د کرکټ په نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې په لسم مقام ولاړ دي. دا چې زیمبابوې ته په ماتې ورکولو سره افغان ټیم اوس څومره پیاوړی دی، په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او په سر کې مو همدغه پوښتنه ترې مطرح کړې.
نړیوال جام دی یا سیاسي جام، دا صرف د دوو هیوادونو درمن دی یو سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 ونډو او دوو ټی 20 دی. اما په دې سره چې موږ داسې یو پول ممبر ته مات ورکو، لکه څنګه چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې پردیف کې نور هم پرمختګ کیږي، په دې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې هغه پوینټونه یا د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د پاره چې کوم هدف ټاکل شوی دی چې دوی به څنګه کولای شي د کرکټ د بین الملی شورا عضویت ترلاسه کړي، دا هو پر مخلوری باندې بل یو قدم یا تک دی چې موږ یې کوو، نو نور هم خپل هدف ته نږدې کوي. په دغه سره کومر دغه په دې وتوانی چې دغه سیریز وګټو یا د اکل دوی نور سیالي وګټو، یعنی پول ممبر ته ماته ور هغه کوم کریټریا چې موږ ته د کرکټ د بین الملی شورا د خاطر، نو دا غي د فار یو بل قدم دی مخ پر وړاندې شي ان شاء الله. بل
حاجی صاحب، ځوان لوبغاړي په دغه لوبو کې خزه لیږي، څه فکر کوي چې علت څه دی؟ آیا دغه دوه نوی کوچ چې راغلی د افغان ټیم ته او پراباکار په نوم یو نوی کوچ راغلی، دوی سم تمرینونه ورکړي دي که څنګه؟
اوس موږ د خپل لوبډلې تقسیم اوقات داسې جوړ کړی دی، انضمام الحق هغه د بیټینګ کوچ دی چې په طوفانه کې په دوی خپل لوبډلې سره ډېر همکاري کوي. د هندوستان نه چې کوم کوچ زموږ سره دا مال موجود دی، هغه موسمي اماراتو کې دی، هغه د بالینګ په شعبه کې د خپل هلې ځلې کې. تاسو ویلي چې په تېره ورځ لوبه کې په بالینګ او فیلډینګ کې ډېر غټ تغییر راغلی و، واقعا نه کوم کیچ ډراپ شوی دی او نه مس فیلډینګ شوی دی، او ډېر خلک سره بالینګ او داسې نوي ځوانان لکه تاسو چې اشاره ورته وکړل، یمین مزی و چې د لومړي تل دپاره دی راغی سوري د سیالۍ کې په ډېر ښه فضا پورې بالینګ یې وکړ. همداسې شراوري د سیالۍ دپاره زموږ سره تقریبا شل کسیز سکواډ دی دلته، په دې کې اکثره نوي لوبغاړو ته هم ځای ورکول شوی دی لکه نواز روحان بارکزی. دا د لومړي ځل دپاره دی دوی د افغانستان د ملي لوبډلې ته لار پیدا کوي او په دغه سیالۍ کې ان شاء الله چانس تور ټول کیږي. د وخت په کتو سره نو ان شاء الله زه امیدوار یم کومه صحیح جام چې بنګلاديش ته روان وي فروری کې، او د دې نه وروسته به بیا په مارچ ماش کې 2014 کال کې چې نړیوال جام شلوري د نړیوال جام په هندوستان کې د سره کې، نو موږ به یو ښه لوبډال ان شاء الله ولجس تیار کړو.
دغه لوبي د افغانستان په قربتوب دی، څومره خلک ورته راځي په خپل شارجه کې چې دغه لوبي تر سره کیږي، څومره افغانان او مینوال دغه لوبو کتلو لپاره ورځي؟
تاسو معلومه ده چې په یواد کې دنه هم دغه رسنوی دغه لوب په ژوندۍ باندې خبره کړل او په انټرنیشنل لیول باندې هم په نړیوال چینل باندې دغه لوب خبره شو. په شارجه کرکټ سټیډیم کې بل اخر دومره ځای هم نه و چې خلک د تماشې د فار راځي، د اخر په ډیر افغانان رونه د باندې پاتې سول. موږ به کوشش کوو ان شاء الله چې دوی نور هم د سپورت زمینی برابرۍ خاطر ته دي، چې دا په ثبوت ورته د افغانانو سوله او اتحاد او اتفاق واړي. نو یقینا چې ډیره مینه ده دلته د خپل ملي لوبډلو سره، د ټولو افغانانو دلته، د ټول هغه څوک چې افغان وي دلته راځي، هغه که تاجک وي که ازبک وي که هزاره وي، چې دا هر څوک نه وي دوی دلته راځي خپل ملي لوبډله تشویقي. او تاسو ویل د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی کپتان اسلام الدین امیری هغه هندوستان ته روانو کوم لیګ ته چې کله د افغانستان لوبه وه بیا مستقیم راغی، تر اخره پورې مغلوب ته کښېناستی. دا معنا چې موږ افغانان ټول په خپل منځ کې ښه اتحاد او اتفاق لرو که وغواړو.
افغانستان ټیم چې اوس لسم مقام ته راغلی دی، څومره نورې لوبې په کار لري چې بالاخره هغه د آی سی سي فول ممبر ترلاسه کړي؟ دا خو موقتي ممبرشپ دی، کېدای شي چې مثلا که لوبې وبایلي بیرته به راکته شي. نو څه فکر کوي څومره لوبې نورې باید وګټي چې ځای پوخ شي؟ او بله پوښتنه دا چې افغان ټیم به تر څه وخته پورې په اماراتو کې پاتې کیږي؟
یو موضوع دی چې موږ باندې په لسم مقام کې قرار لرو. هماغه اصلي ګول یا هدف چې موږ دپاره دی هغه فل ممبرشپ دی. هغه ته نه دا نه دی چې اوس موږ دغه سیالۍ ګټو او موږ به د کرکټ د بین الملي شورا عضویت ترلاسه کړو. دغه سره نورې کرسیاوې هم شته، یا هغه نور تګلار هم شته چې هغه په دننه هېواد د کرکټ بین الملي هغه میدانونه جوړول دي او خپل کورنۍ کرکټ په پښو درېدل او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پرمختګ د دغسې هېوادونو سره لوبې کول. ان شاء الله زه امیدوار یم چې 2018 او 2018 پورې به د کرکټ د بین الملي شورا اعتماد هم په ځان باندې نور زیات کړي، چې بالاخره موږ دایمي عضویت یا غړیتوب د کرکټ د بین الملي شورا وه. پوښتنه دا چې تاسو وایئ چې څومره وخت به دلته اوسېږو؟ موږ به ان شاء الله ولادي سم د جنوري پورې دلته په امارات کې، چې په لسم د جنوري به زموږ اخرنۍ شلوري د سیالۍ وي.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بلې مو زه صفي الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم. هي شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا پګوریتونکو سلام پام چې په بهر کې قاب شوې و نه کړی کنه بیا به لپی غور نه خلاصېږي سره لدی چې په کار کې شرم نشته خو دغه ډال کارونو کول خنه دي نو بیا مو هم که طاقت نه کیده نو هم دلته چیرته په کوم رستورانت کې وکړی د خبرونې په پیل کې د چپراسي سالو مطبوعاتي کانفرنس ته ځو چپراسي سالو د خپل شتمنې پیلانول سره غواړي د خپل تیر یو کال کار او فعالیت راپورټ هم مطبوعاتو ته ورکړي درنو اوریدونکو تیر ورځ چپراسي سالو د حکومت مشرانو په پیروي د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې د خپلې شتمنۍ په اعلانولو برسیره د خپل کار او فعالیت په اړه هم رڼا واچوله هغه چې د خپل دغه کار په اهمیت وغږېده نو بیا یې له ټولو رسمي نیمه رسمي او اجیرو کارکوونکو څخه وغوښتل چې د خپلو شتمنیو د اعلان او ثبت په کار کې د ناغېړي نه کوي ځکه په دغه کار سره په کارونو او ادارو کې شفافیت رامنځته کیږي او په حکومتي چارو کې د مسؤلیت پذیرۍ او شایسته سالاری فرهنګ ځای نیسي چې له امله به یې د ځان پرورۍ او وقار پرستۍ فرهنګ کمزوری شي چپراسي سالو زیاته کړه چې که موږ ملي ګټو ته د درناوي اصول مراعات او له ځان غوښتنې ډډه وکړو نو زه سالو چپراسي باور لرم چې لوی غلبه مو هم دا احساس کړي چې هیواد حق قرباني لري او باید خدمت وکړي چپراسي سالو د خپل خدمتونو او کارونو په هکله داسې ویل
درنو خبریالانو زه چپراسي سالو ژمنه کوم څه چې وایم رښتیا وایم او هیڅ دروغ نشته پکې ما په تیر کال کې په سلګونه ځله د ښوونځي د ټولګیو زړې سترنجۍ څنډلې او اوارې کړې دي ټول کال مې په تفریح کې ښوونکو مدیر او سرمعلم ته چای جوش کړی راوړی او پیالې مې ورته ډکې کړې دي له دې سره مې له نږدې دوکانه څخه یوه یوه نیمه کیلو کلچې هم راوړې دي خو په هغو پیسو چې ښوونکو په خپل مای کې سره اچولي دي خو ډېر ځله چې ماشونه ځنډېدلي دي دغه کلچې مې په پور ورته راوړې دي اوس هم د دوکاندار طوطي خان د کلچو قرضداره یم چې باور لرم د ماشونو په رارسېدو سره به ښوونکي دغه پور خلاص او زما غاړه ازاده کړي ما به چې هر ښوونکي د پیسو وویل نو راته وبه یې ویل چې ورشه لومړی له نورو څخه واخله بیا به یې زم درکم خو پوهېدم چې پیسې نشته ورسره ځکه دا بانه راته کوي په تیر یو کال کې مې چې نوي راوړي هم نور یوه دا سلن موټره ډېرې تنکۍ لښتې مې راوړي دي چې هغه ټولې ښوونکو په زده کوونکو ماتې کړې او ما یې ټوټې بېرته راټولې کړې چې دغه دی له پسرلي نه تر منې مې ښې مستې چای جوشې پرې وایشولې په تیر یو کال کې مې په زرګونه ځله د تفریح او رخصتۍ لپاره شپیلاقونه وهلي دي ځکه کوم بدل زنګ چې ښوونځي ته کومې موسسې اخیستی وو په همغه لومړنۍ ورځو کې یې له کاره وغورځېده او خراب شو نو ځکه یې بېرته همغه د ژېړو شپېلاق راکړ چې په تفریح ساعت بدلولو او رخصتۍ کې ووهم په تیر یوه کال کې مې په سلګونه ځله په ټولګیو کې واړه زده کوونکي د ویلو په وخت له استادانو نه په وزرو زاریو خلاص کړي دي ځکه واړه زده کوونکي طبعاً شوخ وي او چې کله به په ټولګي کې د استاد سترګې لا پټې شوې نه وي چې غال مغال به یې پیل کړه نو بیا به استاد مجبوره وه چې ورسره ډنګ پې مات کړي په دغو کارونو برسیره مې نور ډېر واړه او غټ کارونه هم کړي دي چې تفصیل یې ډېر وخت نیسي او ترې تېرېږم اوس راځم د خپلې شتمنۍ خواته زما د ټول کار اصل زما همدغه زوړ واسکټ دوه درې جوړه زړې جامې دغه یو لنګوټۍ او یوه جوړه ربړي موزې د ژمي لپاره او یوه جوړه څپلۍ د اوړي لپاره یوه وړه اچۍ غوا یو یو کلن خوسۍ او یوه زړه ډنګره خرام لرم درې کوټې خام کور میم دی چې تیر کال هم بامونه سسېدل یو سولېدلی بیل کهی چارۍ تبر او جبل هم لرم
چې زیاتره وخت یې ګاونډیان د کار دپاره وړي. یوه زړه کشم هم درلوده، خو چا ویوړه او بیا یې خوله پې پټه کړه. له پلاره یو یو مانی میسي دیګ، یوه کوزه چلمچی، د ژیړو چلم، درې د ژیړو مجومې هم راپاتې دي. دوه د سنیو جوالونه هم وه، خو ګاونډیانو دانګې دانګې کړل. خدای دې هدایت ورته وکړي. له دې علاوه یسم نه لرم، او که خدای راکړل ډېر به خوشحاله شم. لوی ارمان مې دا دی چې د کلیوالو د خیراتونو لپاره یو ښه څلور مانی د خیرات دیګ واخلم او بس.
اعلان اعلان اعلان،
څوخرم چې د چارواکو غوندې زورور، چاپلوس غوندې چالاک، او لکه د جینو پرواز وکړم.
د دروغو او فریب انرژي وخوره. د دروغو او فریب انرژي دې لوړو ځایونو ته رسولی شي.
د دروغو او فریب انرژي د ښار په ټولو دوکانونو، دفترونو، موسسو، شرکتونو او مارکیټونو کې پیدا کیږي.
ځینې وخت د کورنۍ لګښتونه هم په سرمایه بدل شي، لکه داسې
وو سړی تر څو به لکه بنجې په کور کې راته ناست یې، خو لاړ څه کوم کار ځانته پیدا کړه.
نو څه وکړم؟ لکه د مالیې ټولولو مامور خواره ورځ په دفترونو ګرځم، چې څوک کار نه راکوي نو څه وکړم؟ زه څه ملامت یم؟
خو یو واسطه ورته پیدا کړه، رشوت ورکړه. د تازه دی چې بې واسطې او بې رشوته کار پیدا کړې.
څوک واسطه کړم؟ تو خو یې را وښیې او د رشوت پیسې له کومه کړم؟ له مړې ګېډې پاړسي وایې.
اوس نو ښه سو، واسطه هم زه درته پیدا کړم. ولې د کوم رئیسانو او مینانو بامونه دې وتوژل؟ اوس یو کار هم نشه درته پیدا کولی.
ساده ښځې، اوس هغه خلک نشته چې په یو بام توګله به یو بله مرسته درسره کوله. اوس خو چې لکه نوکرې ټول عمر په دروازه کې تیر نه کړې، سلام هم نه در اچوي.
خو ځه، چې کار نشه پیدا کولی یو بل کار به وکړو.
څه کار؟
دوکان وکړه. دوکان خو کولی شې.
وای یو له لوږې مړ کېده او بل ته سر لاندې پراټې کتلې. چې د دوکان کولو واس مې درلودای، اوس به دغسې د پولی تاک ته نه وای ناست.
مه وارخطا کېږه، ته دوکان ونیسه، مال یې تیار له ما سره دی.
مال یې تیار له تا سره دی؟
و له ما سره دی، خو ته نرسه، دوکان ورته ونیسه.
مورې، هغه د ما د شیانو صندوقچه دې چېرته ایښې ده؟
هماغلته په خپل ځای یې شوه، هلته دې وکتله؟
و هلته خو نه وه.
نو ورسه په هغه لوی الماری کې به وي.
پلاره، 50 افغانۍ خوراکه.
څه کوې؟
یو شی پی اخلم.
څه شی پی اخې؟ ولې ویلی نه شې؟
کورکورې پی اخلم.
کورکورې له څه شي دي؟
ولې په غیندي چینل کې څه اعلان کوو؟
اوس نو خاص وه، ته د موږ دې غریبۍ ته وګوره او د دې د کورکورو هوسونه. لورې په کورکورو پسې مه ګرځه، پاپوړ وخوره.
ځه اوس نه خورده، له څټه مه پرې راباسه. یو اوس یې وکړ او تکلکه له ستوني ونیوله.
څه ووایم نو، اخر به لیونی سم.
که چې دا بیکاري وه، رښتیا به هم لیونی شې. ځه دوکان پیدا کړه.
پیدا به کړم، خو تا ونه ویل چې د څه شي مال دی در سره؟
د فلمونو سیډیانې دي را سره. داسې سیډیانې پکښې شته چې په بازار کې هېڅ پیدا کېږي نه.
سیډیانې؟
هو، د سلمان خان، امیر خان، شاهرخ خان او نور الوکانو د ډېرې ښو فلمونو سیډیانې دي.
څو دانې دي؟
له دانو خبره وتلې ده، هغه د وړو فلزي کندو نه دی.
ښه،
هغه همداسې وچ ترې ډک دی.
نو د وړو په کندو کې دي ولې اچولي دي؟
نو چیرې مې ایښې وای؟ دا یو کال دې اوړه راوړي دي؟
په څه شي مې راوړي وای؟
چې اوړه نه وه نو ما له سیډیانو ډک کړ.
دا دومره سیډیانې دې له کومه کړې؟
کومه روپۍ چې به له سودا نه زیاته پاته شوه نو په هغه به مې سیډي واخېسته. اوس هغه دی یو کندو سیډیانې لرو.
دوه درې سوه د زړو فلمونو خو له ما سره هم دي، دا به همو سره یو ځای کړو.
پلاره، یو صندوقچه د ډانسونو او سندرو سیډیانې د مامو سره کېده چې دوکان دې ډک سي.
د پرویز او انیل بکسونه هم ترې ډک دي، خو چې د څه شي به وي؟
مورې، د هغوی د غربي ډانسونو او رپ سندرې دي.
نه، د جنګي او دارونکو فلمونه هم شته ورسره.
د کارتوني به له کومه کړو؟ هغه هم پکار دي.
د کارتوني له کترینا سره دي، په ژړا او جنګونه یې راباندې اخیستي دي. چې کمی به وي نو شل پنځه خو به وي ورسره.
ما څنګه نه دي لیدلی؟
تا ته یې کله در ښکاره وي؟ د سلمان خان او رنبیل پوسکاتونه هم ساتلي دي ځوانې مرګې.
وا څه سرمایه مو کړې ده، ومو ګټلم.
غلی سه، ټولې مو له داره پټې اخیستې او پټې مو کتلي دي، اوس بیا زه غېږم.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی و برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ته دی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
چم خوگی گی آوازی زنیم چه